اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دی سردار علی ککر دا پروگرام په لګي تر تاسو خدمت کې درم. اوریدونکو لکه تاسو چې څنګه پته دا مونږ د نن د پروگرام تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په ولسی ادب د شاعرۍ په اصناف او د ادیبان ادیبانو شاعرانو په جون او د اړې په کار په دې مختلفو موضوعاتو باندې تاسو سره مونږ خبرې ترې کوو. مونږ تاسو سره د ټیپ موضوع باندې هم ډېر تفصیلي خبرې کړې دي. ځکه پس بیا هم د سره د چاربیت په حواله باندې ډېرې تفصیلي خبرې کړې دي. په هغو پروګرامونو باندې بیا تاسو اقبال صاحب یو کتاب د چاربیت پوهنه په نوم باندې هم او دغه شان دا سلسله زموږ روانه ده. خو نن سبا تاسو سره مونږ د غزل په موضوع باندې خبرې کوو او په غزل کې چې د غزل کې کوم شاعران دي خصوصا نن سبا د هغوی د جن په حواله تاسو سره خبرې ترې کوو. نن چې زمونږ د دې پروګرام کومه شاعره ده په کومه چې مونږ باس کوو دا غي نوم دی ملک مهر النساء افریدی. نن به د دې د جن او د دې د فن په حواله باندې تاسو سره نظر شریک کوو. مونږ سره په پروګرام کې زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه ډاکټر خلیل الرحمن صاحب او ډاکټر اسماعیل کوهر صاحب ډاکټر احمد باخون صاحب درې واړه په مونږ سره په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورځو محترم پروفیسر ډاکټر خلیل الرحمن خلیل صاحب لا او دا غي نه لږ نظر خو چې غیر سره څه نظر شریکي. خلیل صاحب څه نظر برا سره شریکه ده؟
ډاکټر صاحب ډیره مننه ستاسو ستاسو ټیم ته ډاکټر یار احمد مغون صاحب ته اسماعیل ور صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه. دا ملک مہر مہر النساء افریدی دا جن په حق لا ز تاسو سره یو خبري شریکوما. ملک مہر النساء افریدی په ادب کې مشهور نوم نه دی خو زمونږ د صوبې په سیاست کې یو مشهور نوم دی ځکه چې په سیاسي میدان کې ډېر متحرک پاتې شوی دا او د خپل په مخصوص نشست دوه ځله د پیپل پارټۍ په ټیکټ د قومي اسمبلی ممبر هم منتخب شوی دا. د شاعرې مجموعه ګلابونه د هغه د مرګ نه پس درې کاله پس په کال 2018 کې چاپ شوې ده. دا مجموعه نوم یې هم ګلابونه دی او په ټایټل یې هم ډېر ګلابونه جوړ دي ځکه چې د هغه خاوند چې ګلاب د هغه ډېر خوښ و. ورنا صرف په کتاب پورې مقدمه کې لیکلي دي چې د هغه ګلاب ډېر خوښ و خصوصا د سهار په وخت چې په ګلابونو پر خبرته وي او په نور کې ځلیږي په دې حق لای د خپلو جذباتو اظهار داسې کړی دی. سهار د وخته د ګلاب په پاڼو شبنم قطرې لکه سوغات ښکاري. دغه قطرې چې په نور وځلیږي هر قطره کې کائنات ښکاري. ملک مہر النساء افریدی پوم اپریل کال 1943 کې پیدا شوې ده. د پلار نوم یې ملک عبدالمالک افریدی و. د افریدو ذیلی قبیلې ملک دینخیل سره تعلق و. مشهور افریدی لیډر ملک وارث خان امام و. هغه د بادشاه خان د سرخ پوش تحریک کلک ملګری و. کله چې د آزادۍ مشهور لیډر سبحاش چندر بوس انګریزانو نیو نو ملک وارث خان افریدی هغه ته د افریدانو جامع واغوستولې او افغانستان ته یې پټ ورسو. دا ملک مہر النساء واده په کال 1988 کې د عمر ناصر سره شوی و. څوک چې د ریډیو پاکستان په خبر سټیشن ډایرکټر پاتې شوی دی. د دوی یو زوی دی چې نوم یې ملک علي هارون عمر دی. مہر النساء بیبي د بی اے د تعلیم نه پس د بی ایڈ امتحان پاس کړو. بیا یې سایکالوجي کې ایم اے وکړو او د هغې نه پس یې پښتو کې ایم اے وکړو او بیا یې د ایل ایل بی ډیګري هم ترلاسه کړه. نوکری صرف یو کال په فرنټیر کالج پېښور کې د لیکچرر په پوسټ کړې وه او بیا یې دا نوکری پرېښوده ځکه چې هغه په عملي طور سیاست ته راغلې وه. د نوکرۍ نه پس یې وکالت شروع کړو او د های کورټ او د سپریم کورټ وکیل و. هغه د پیپر پارټۍ د سنټر اگزیکټیو کمیټۍ ممبر هم و. صبح کې د پیپر پارټۍ د زنانو د سانګې جنرل سیکرټري او صدر هم د صدر په اوډو هم پاتې شوی دی. د پیپر پارټۍ له طرفه د خلکو په مخصوص سیټ د زنا د قومي اسمبلی ممبر منتخب شوی دی. په لومړي ځل په کال 1988 او په دویم ځل په کال 2008 نه تر کال 2014 پورې دا ممبر پاتې شوی دا د سیاست په میدان کې ډیره متحرکا او فعال و او جیل کې هم بندي پاتې شوی دا د جیل د حالات او واقعیات خپل نظمونو کې هم بیان کړی دی د پیپلز پارټی په حکومت کې په سرکاري سطح د ترکی ایران هنګری او امریکای دورې کړی دی په غیر سرکاري تورې د پرتګال مراکو یونان او سویټزرلند دورې هم کړی دی ملک بحر النساء یو انقلابی او ترقی پسند سیاستدان وا او دا فکر شاعرۍ کې هم واضح دی کتاب کې یویش نظمونه او 2 غزلې دي د شاعرۍ مهم موضوعات سیاسی سماجی او رومانی دي شاعری کې د درد او غم او مایوسۍ په ځای عزم او امید واضح دی طنز او ترقید هم کوي په دې حوالہ د هغې د غزل 4 شعرونه پیش کوم چې صداسې دي وایم چې دا مې تصور خو نه دی زما د غم پتا اثر خو نه دی څوک چې نه حق زور او ظلم کوي هغه که هر څه دی بشر خو نه دی ولی د سوال د پاره تاله درشم زړه مې غریب دی گداگر خو نه دی او ډېر څه ذکر ولی د سوال د پاره تاله درشم زړه مې غریب دی گداگر خو نه دی او مهر تا ذکر د خندانو کوي لار کې لختی دی سمندر خو نه دی شعر او ادب سره د ملک مهر النساء مینا د ورکوټوالي راشي وا چې کالج کې سبق وی او کالج کې د جنکو مشاعره جوړ شو نو هغه هم په برخه واغسته او یو غزل یې وی چې د هغه مصرع صدا صدا زبا د قام د پاره خلې باغیچه جوړو په دې موقع د کالج پرنسپل ویلی چې دا جنې چې په دې عمر کې د قوم خبره کوي نو دا به ضرور قوم د پاره څه کارنامه کوي ملک مهر النساء د 9 په عمر کې یتیمه شوې وه او تعلیم سره شوق زره نو کم شوی ډېر همت سره یې د حالاتو مقابله کوله او کله چې د ایم ای سایکالوجي کې وکړو نو شخصیت کې ډېر بدلون راغی او ګرانو حالاتو کې هم د عزم او همت په کار اخیستی دی هغه د اولس ډېره خیرخواه وه د وکیلې په حیثیت به د غریبو ښځو مقدمې کله بغیر د فیس ته او کله ډېر په معمولي فیس کولې او انصاف به ورنه ګټو ښځو سره ډېره مینه وه او شاعرۍ کې هم د ښځو په حالت شعرونه ویلي دي لکه یو شعر کې وایي یوه چغه ده د زړه مې پورته کېږي خدایه ښه کړې ته د جونو قسمتونه ملک مهر النساء افریدی ډېره باهمته او حوصله منده وه په سیاسي میدان کې به ډېر کړاوونه تیر کړي وي تیرول او تیر کړي وي خو حوصله یې چرته نه ده کمه شوې تماشاله په دور کې په ښځو کې د ټولو نه لومبۍ همدا ګرفتاره شوه او جیل کې واچولی یو 100 میاشتې چې جیل کې تېرې کړې نو د عدالت نه ضمانت منظور شو او د رهایي ټوله کاروایي چې مکمله شوه نو عین په دغه وخت کې د مارشالله په یوه بله دفعه کې بیا بندي کړې شوه یو نظم کې د جیل حالات بیان کړي دي او وایي چې ما سره په دې جیل کې په کوټه کې یوه لیوانۍ ښځه هم بندي کړې وه د هغې په لاس کې د سلورو یو کټوری و او هغې به ټوله شپه دا کټوری د جیل په سیخونو راښکو او ډېر بد آوازونه به یې ترې وتل دا لیوانۍ ما سره ځکه بندي کړې وه چې زه خوب ونه کړم او ذهني اذیت را ته ورسي یوه ورځ یې را ته جیلر وویل چې ته معافي نامه ولیکه نو د دې سختې نه به خلاصه شي خو ما معافي نامه نه ورکوله او دا سختې مې تېرولې په دې هکله خپل نظم معافي نامه کې وایي ته مې بالښت دی یخ فرش مې بستر دی د خفتې مې بالښت دی یخ فرش مې بستر دی د ژمي په موسم کې د چیږي مې غاښونه کوټڼۍ کې لیونۍ ده هم یوه ما کوټڼۍ کې لیونۍ هم یوه ما سره بندي ده په شور او په غوغا وي چې اونه کړمه خوبونه د چیښونو دروازه ده لیونۍ ده کټورې دی کټورې په بیچ راکاږي ترې اوباچي آوازونه دغه نظام په اخیری شعرونو کې د معافی غوښتو او نه غوښتو باره کې وایي، دا چې وګوري جیلر نو په خندا کې راته وایي، دا چې وګوري جیلر نو په خندا کې راته وایي، تا په خپله د خوښ کړي ځان له دغه عذابونه، د نورو په شانته هم درخواست معافی راکړه، چې ژوند دې هم بدل شي، بدل دې شي خیالونه. ما ویل زه یم مهر افریدی، مهر افریدی ملک دین خیلا کزمرم هم په اونکړم یو عامر ته ملتینا. په سیاسي جلسو او جلسونو کې د پولیس په ډنډوی لاس هم مات شوی، او یو ځل په کور د ګرنیټ حمله هم شوی وه کال 2001 کې. ساری کال 2001 کې کراچۍ کې د پیپل پارټۍ په جلسه کې چې دھماکہ شوی وه، او یو سل سان پکې مړو، نو ملک مهرون له شاه د بېنظیر بټو سره ولاړه وه، او دا دواړه معجزانه طور د مرګ نه بچ شوي. بېنظیر بټو به هغې ته بهادر خور وې. پرتګال کې یو اجلاس کې د بېنظیر د معاون په طور شامل وه. د اجلاس تصویر چې بېنظیر بټو ولیدو، نو له پاسه یې په خپل لاس ولیکل چې تو مهر النساء ابریو ڈیووٹڈ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ سسٹر. ملک مہر النساء افریدی د ژوند په هر اړخ د یو بہادرې پښتنې مېرمنې کردار ادا کړی دی. پښتون تہذیب او اقدارو سره ډېره مینه لرله، او دا یې ترسره کړي هم دي. ننګ او غیرت یې د شخصیت برخه وه، او یو شعر کې پښتنو ته هم د هغوی غیرت داسې یادوي: څنګه موسم دی چې چپتیا هم آوازونه لري، څنګه موسم دی چې چپتیا هم آوازونه لري، داسې سپرلی په دې نه مخکې خو راغلی نه دی، او نه چې ګل دی په مسکا، نه د بلبل په چغار، نه چرې ګل دی په مسکا، نه د بلبل په چغار، داسې فضا کې د چادر خو درزیدلی نه دی، او دومره خاموشه ولی، دومره خاموشه ولی یې د قاتلې مرګرو، دومره خاموشه ولی یې د قاتلې مرګرو، پښتون خو چرې د ټوپک نه یریدلی نه دی. خپل دین سره هم د زړه مینه وه. کال شپږ اویایم کې عمره کړې وه، او کال 1999 کې د حج سعادت هم حاصل کړی. زموږ دا انقلابی سیاستمداره او شاعره په 4 مارچ کال 2013 کې په حق رسېدلې ده.
ډېر مهرباني ډاکټر خلیل الرحمن خلیل صاحب، ډېر د خوند، ډېر د مزې، او ډېر په تفصیل سره د هغې د ژوند حالت تاسو بیان کړل. تاسو ډېره ډېره مننه. خو ګورېدونکو، ورزو خپل بل درون خوږ محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب لا، او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې راسره د ملک مهر النساء افریدی په حواله باندې څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب، تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خدای آباد ساته، خوشاله ساته.
ډېره مهرباني ډاکټر صاحب. د ډاکټر خلیل الرحمن خلیل صاحب خبرې مو واورېدې، د ملک مهر النساء افریدی د ژوند په حواله یې درسره خبرې مونږ ټولو سره شریکې کړې. څه نظر به راسره شریکوئ؟
خلیل صاحب خو ډېر تفصیلا د هغو په سیاسي ژوند خبرې وکړې، او د هغې په غزل او په نظم به زه خبره کوم. زه سوچ کوم چې په سیاست کې ملک مهر النساء افریدی دومره لکه کلوکي مصروفه نه وې پاتې شوې، نو کېدی شي چې ډېره ښه شاعري به یې کړې وه، ډېر ښه غزل به یې ویلو، ډېر ښه نظم به یې ویلو. خو یو سیاست سره د هغې تعلق خو داسې غونی وو چې څه وخت کې چې هغه کال 1980 نه وي چې هغې وکالت شروع کړو، چې کال 1980 نه وکالت شروع کړو، نو دا ملک کې په سیاسي طور باندې د مارشالا دور، د جبر دور، گرفتاریاں وې، زیات پکې د دې د پاتې خلک په دننه کې دوه. نو زموږ صوبې کې به چې څومره زیات خلک په جیلونو کې او په کیسونو کې بدن نه شو، په هغې باندې به پرچې وشي، نو دا ټول کیسونه به ملک مهر النساء افریدی بیا کول، او دی به فری کول، دی به خپله د پارټۍ لپاره کول، دی به سیاست لپاره کول، دی به لکه پیسې په تور باندې، لکه پیسې دپاره یا هغه دپاره به دی نه کول. نو چې هغه سیاسي کې سنوم کوي او بیا خپل نورم کې سنوم کوي فیسونو لپاره خپل د پېشي او روزګار په حیثیت باندې یو هغه مصرفیت ډېر زیات شو. بل دا مرکزی قیادت چې کوم دي په پیپلز پارټي په سنټرل کمیټه د ممبر و هغه یو ډېر اهم پوسټ دی. او بل طرح راست د دې بنظیر سره تعلق شنه چې د خلیل الرحمن وی چې هغه به ورته ابریو سیستر وی او ځنې کانفرنسونو کې هغه سره ته له دا ځنې ذکر یې غوښتي نمائندګي کړې ده. نو زمونږ د صوبې یو زنانا چې هغه دمر دی یو لوی پارټي مرکزی قیادت سره دی هغه راپتي وی نو دی ژوند به بیا څومره مصرف وی دی هغه د وکالت او دی هغه د سیاست او بیا چې په ملکی سطح او د یو پارټي د سنټرل اگزیکټیو کمیټه ممبر وي بې نظیري غونې لیډرې سره د هغې ذاتي تعلق وي هغه د فرنتورې کې نو هغه په ملک کې دننه به څومره مصروفه پاتې کېږي عام ژوند کې به هغه څومره مصروفه پاتې کېږي. نو دې لپاره زه هم چې هغې ته به د ادب د لوستو یا د ادب د تخلیکولو باندې ډېره کمه موقع په لاس راغلي خو بیا هم چې هغې کوم کلام لیکل دی زه خو دې ته عمران شم چې دا لیک کلام دی ګلابونه چې د هغې کتاب چاپ دی او سینګه ډاکټر خدیر رحمان چې وایي چې هغې کې یو څو نظمونه دي او غزلې دي او د ټول کتاب چې دی نو دا یو سل او څلور پنځوس څخه دی. خو په دې کې چې کوم کلام دی نو زه خو وایم چې هغې ته دمره وخت دا څنګه وو چې هغې بیا دا دمره کلام لیکلی دی. کمې چې نظمونه دي زیات نه چې تقریبا هغه ټول آزاد نظمونه دي او کمی چې غزل دي نو غزل چې دی نو هغه داسې نه لګي چې او داسې شاعري دا لیکل دي چې هغه ادب سره هر وخت کول وکړي هغه ورسره پیوستون نه لري هغه غزل نه لولي هغه غزل نه وي کله کله چې وخت راشي موکه راشي او یو تخلیقي کیف وو دور شي هغه غزل لیکي داسې نه محسوسېږي لکه غزل کې پوخوالی هم شته او لفظونه هم غزلیه دي او شعر چې کوم دی په هغه کې فکر هم شته. نو کلام په لوختو لوستو وخت کې داسې نه محسوسېږي چې دا داسې شاعر ده چې دا ډېره شاعري نه کوي او یا ډېره شاعري نه لولي او یا ادب کې دا ډېره نه بلکې ځینې شعرونه کې خو ډېر ښکلي فکري خبرې دي یو ډېر فکر دی لکه یو شعر کې وي محفل ته د راتلو دی امکان به څومره وي محفل ته د راتللو دی امکان به څومره وي څومره خوشحالي به وي خفګان به څومره وي او د زړه دنیا کې زه شول د کائنات واړه رنګ ته د زړه دنیا چې ته د به څومره وي. نو د هغې په شاعرۍ کې لفظونه او د غزل چې خپل کمی او ښایست دی او د خیال تازمه او یا یو فکر چې دی هغه په استعاراتي انداز کې په تشبیهاتي انداز کې هغه باندې کول دا خو بیا نه په شاعرۍ کې شته د یو غزل دوه شعرونه دي چې دا ستا یادونه راته داسې په تیرو کې ښکاري دا ستا یادونه راته داسې په تیرو کې ښکاري لکه یو عکس چې د سترګو اوبو کې ښکاري دا ستا یادونه راته داسې په تیرو کې ښکاري لکه یو عکس چې د ستورو په اوبو کې ښکاري او ستا په خندا باندې تیروتې اومه ډېره موده ستا په خندا باندې تیروتې اومه ډېره موده ګني غمونه دي واضحه په لیمو کې ښکاري. انساني او هغه انساني نفسیات چې کوم دي انساني کیفیات چې کوم دي هغه ښکلی طریقې سره بیانې ستا په خندا باندې تیروتې اومه ډېره موده ګنی غمونه دی واضحه په لیمو کې ښکاري. او یو شعر بل زما ډېر خوښ شو په دې د دې د تشبیهاتي او استعاراتي انداز چې کوم دی چې د غزل په ښایست کې اضافه کوي هغه په کې شته او هغه زما خوښ شو. یو شعر دی زه مسافره یم حصاره دغه زه مسافره یم حصاره لږ ساعت له مهر لاره شګلنه ده او زورم د سیلای وینم دار شکل نه ده او زورم د سیلای وینم ملک هرون نسا چون کی هغه سیاست دان وا په سیاست کې و د معاشره کې و په ژوند کې و او په ژوند کې یو داسې ژوند تیرو چې د هر قسم خلکو تمیز دی و د هر قسم د خلکو د نفسیاتو مطالعه کوله د دې د حالاتو د نفسیاتو نو په هغه حواله چې موږ ګورو نو شاعري چې کومه ده هغه ټوله رومانی شاعري یا د درد او غم یا د هجر هغه شاعري ترونه ده په هغه کې حقیقت پسندین دی را ده او د معاشري چې کوم حالات دي د واقعیت دي چې څنګه روان دي او په ژوند کې چې څه پیښیږي او څه بدلون راځي او وخت سره سره چې د انسان په معاشره کې بدلون راځي بیا د هغې معاشرې بدلون سره د هغې په اخلاقیاتو کې بدلون راځي بیا په نفسیات کې بدلون راځي دا د ټول څیزونه دي په شاعرۍ کې یو غزل د دښمنۍ هم معیار په کار دی شعر دی د دښمنۍ هم یو معیار په کار دی کوم چې دښمن دی ښه بیدار په کار دی د دښمنۍ هم یو معیار په کار دی کوم چې دښمن دی ښه بیدار په کار دی او ولې انکار دی په خندا کې وکړو ولې انکار دی په خندا کې وکړو انکار دی لکه کوثر په کار دی ولې انکار دی په خندا کې وکړو انکار دی سخت لکه کوثر په کار دی او کامیاب مینه تاج محل کې اوسي کامیاب مینه تاج محل کې اوسي ناکامی مینه له مزار په کار دی کامیاب مینه تاج محل کې اوسي ناکامه مینه له مزار په کار دی دغه چې موږ ګورو هغه وړې وړې خبرې چې کوم دي هغه ته دی هغه پام دی هغه خو کوم فکر سره هغه شعر وړاندې کی پاره کې صداقت دی په اختیاواله دی لکه خدای شعر چې مو یو پر د سخت لکه کوثر په کار دی اوس دا یو انساني نفسیت چې هغه چاته د څه خبرې د سیسیز انکار کړي نو هغه به د اول یو ماحول جوړ کړي یو تنقید به جوړ کړي او یو مصنوعي غنې خندا به خولې راولي یو مصنوعي غنې همدردي لکه نو هغه نه پس په انکار کوي نو دا ټول صورت حال ډېر په علامتي انداز کې چې څنګه دې پېښ کړ دې ولې انکار دې په خندا کې وکړو انکار دې سخت لکه کوثر په کار دی نو دغه چې دا واړه واړه انساني نفسیات او کیفیت دي هغه بیانې کوي او دې کوي زما یعنی زما خو دا اوقات ما ته نه ښکاري زما د کمې دا اوقات ښکاري چې ستا باور زما په ذات ښکاري او زړه مې روښانه شو روښانه زړه مې روښانه شو خوشحاله هم شوم ستا د نظر څه کرامات ښکاري بیا هغه ژوند ته هغه ګوري د خلکو وس ته او بې وسه ته هغه ګوري حالاتو ته هغه ګوري نو زه مګه چې کوم شعرونه وینو هغه روزمره ژوند کې چې هغه کوم څه د انسان مطالعه کوي د صاحب اقتدار خلکو مطالعه کوي د دولتمند خلکو مطالعه کوي د اقتدار په نشي کې چې کوم خلک مست دي هغه مطالعه کوي او کوم چې زیردست خلک دي کوم چې مجبور خلک دي کوم چې بیوسه خلک دي دی هغه مطالعه کوي نو په دې هر څه دی هغه ضرور درګيږي او په دې چې هغه د شعر وی نو هغه صدا چې شعر نو وی چې ډیر غمونه چې په چا باندې امبار شي ډیر غمونه چې په چا باندې امبار شي بے وسی کړی مجبور اشکبار شي او وخت چاوم خراب مشلوی خدایا وخت چاوم خراب مشلوی خدایا ما دې دلې دې سرونه به دستار شي وخت چاوم خراب مشه وخت چاوم خراب مشه لوی خدایا ما لیدلې دي سرونه به دستار شي او دې بل شعر کې هم یو ډېر لوی فکر دی وي د پیسې او اقتدار ډېره نشه ده د پیسې او اقتدار ډېره نشه ده د غریبو دا قسمت ته تابعدار شي ډېره لویه خبره ده د غریبو دا قسمت ته تابعدار شي څه کوي غریب سړی دی به فرمان برداری دی به تابعداری ځکه چې دی بی وسه دی د پیسې او اقتدار ډېر نشه ده د غریبو د قسمت ته تابعدار شي او نوی دور کې حیرانی نوی دور کې حیرانی ګمزه مهر غل هغه دی بی ګناه چې گرفتار شي. نوی دور کې نیک مزمه غل هغه دی بی ګناه چې گرفتار شي. دی دی روزمره ژوند د زمو د نوې معاشره چې دا کوم حالات دي غل هغه دی بی ګناه چې گرفتار شي روزانه
بالکل
دا اکاسی چې هغه د معاشره کوم کړی ده دی کې هم هغه د جذبې څخه دمره شدت او غوسه او بغاوت او هغه شی نشته الان کې خپل په عملي ژوند کې خو ډېره باغي سیاستدانه وه جلسو ته تلل او جلوسونو ته تلل او ګرفتارېدل او هلته په عملي کېدلې په کورې د ګرنیټ حمله شوې ده یو ورځ په کور کې ناسته او ناڅاپه پولیس دننه چې ستا د ګرفتارۍ اډر دی نو دی رې په مخ کې ورته کلی لګولې نو هغه رې په مخ شته نو هغې هغه پولیس والو ته ډېر تنګن و چې دا بنګړي ما ته مو واچوه زه به همدې سره ځم نو داسې چې کور په پولیس راځي یو بیا هغه جلسې یو جلوسونه او انقلاب او زندهباد په دې هر څه کې خو شاعري کې هغه څه هغه هغه پروپیګنډ چې ورته وي یو باغیانه نارې چې ورته وي هغه نشته او ډېر لوی مفهوم چې دی هغه د غزل په نرمه لهجه کې بیان کړی دی خو دې سره سره په ځینو شعرونو کې داسې ما ته ډېر درد هم راځي او یو څو شعرونه وایم چې هغه ما په دې نظر لوستو چې په هغې کې ما ته درد محسوسېږي د جن د جن ډغرونه سم ویرېدو د جن ډغرونه سم ویرېدو ځکه بی وس غوندې وجړېدو د جن ډغرونه سم ویرېدو ځکه بی وس غوندې وجړېدو او وصال ته ډېره خوشحالي وکړله ښکلې شعر دی وصال ته ډېره خوشحالي وکړله اوښکې په مخ کې ولې وڅڅلې حالت کی تاغ وقت کی تاغ کیفیت کی دس اوخ کس سے دل
مفتن سے وہی
مجازی
مفتن ہاں صحیح ہے مفتن سے ڈیر کلے شعر دیکھا نا وی د مفتن سے په دې وسال په موضوع باندې ډېر مزیدار شی د شعر د چې څوک چې وسال ورګا راتلایات کشي خو دې مې سره داسې د څوک چې وسال غواړي د وسال نه خبر ما ته د جانان وسال کې قدر د هجران راغ ما ته د جانان وسال کې قدر د هجران راغ څوک چې وسال غواړي د وسال نه خبر نه دی
د مجازی شکوم دا واردات او کیفیت ته وصال ته ډیره خوشحالي د کړل او کې په مخ ته ولې اوسه سي دا د مجازی شکوم یو کیفیت ته یو حالت ته او دا د حقيقي شکوم یو ډیر دون کیفیت ته چې وصل ته ډیره خوشحالي د کړل او کې په مخ ته ولې اوسه سي او اوسه سي دا شی چې ما ډیر په خو ایتانه چې اپیره ظلمونه مهر تانه چې اتیر ظلمونه مهر لږې لږې شو ټول اوس وځو دي تانه چې اتیر ظلمونه مهر لږې لږې شو ټول اوس وځو دي نو د دې په غزل کې هغه یو درد نشته هغه یو ژورتیا هم نشته هغه د فکر یو دی وایي هم نشته چې کوم د غزل خاصیت دی بل غزل څو شعرونه دی وایم او په دې کې یو درد دی درد یو کیفیت ته پکې هغه روایتي تور باندې څنګه چې په غزل کې عاشقان جړه کوي اوخ کې کوي او ګیلې دي او تکلیفونه دي او هجر دي هغه روایتي غزل نه دی او دا ډېر په علامتي غونې انداز کې وایي چې د ټول عمر مې جړه وه د ټول عمر مې جړه وه دا دې څنګه ملګرتیا وه د ټول عمر مې جړا وه دا دې څنګه ملګرتیا وه یو سوتړ مې تړمي وخ کې یو سوتړ مې تړمي وخ کې د هر زخم مې دوا وه غزل په حوالې باندې دا ښکلی شعر دی یو سو ترمی ترمی اوخ کی دا هر زخم دوا وا تا چې سترګې کری بدلی ډیر لوی می سزا وا تا چې سترګې کری بدلی ډیر لوی می سزا وا بس سلګای می اخیری وی بس سلګای می اخیری وی خو په سترګو کې می ساوا بس سلګای می اخیری وی حسرت منظر کشی کی بس سلگائی میں آخری وی پستر گو کی نساوا او تدی کی او بد کیفیت ہم تکر تدی چی بس سلگائی میں آخری وی پستر گو کی نساوا دا کسان گئے چی پورش کی او کا روح والی زوم او پوکی دا سترگی چرتے لگی کنا بھی بھی نا دا سترگی تڑی تا جوندہ اخکاری ہے
نا بلکل
سترگی دا سکاری چی دا آو کنا اخکاری ہے دا مڑے ما تا گوی ہے نو پتول بدن کی دا سترگی چی دی دا آخیر پور بس سلگائی میں آخیری وی او پوستر گو کی نساوا زہم تانا لری لارم تا خو هم خوخه جدا و اختیار می تخنو نا دا ملک میرو نسا افرید دی ون اور ناصر سیف حال سیل اتنا چی وہاں ہوئے چی انڈیرو مرغی پر ریجیو کی پاتشوی دی سیشن ڈیریکٹر پی ایسیت پی خور کی بی بی سی کی وغیرہ ڈرامے لکھ دی پروگراموں نے ریکارڈ کری دی اگلی مقدمہ دلتا کی نکل دا نو دینا ماتا خبر ہے دا سچ دا یو سلور یا پینزو صفی اگلی یہاں دا خپل ملک نیرو نسا فریدی سا دا جون حالات لکھل دی اگلی دا جون کوائی فی لکھل دی دی تا اگلی مقدمہ ویل دی بس ٹھیک تا خو خبر دا سی دا چی دا زمین پا ادب کے دریس زونه چې کوم دی هغه یادی یو تقریر دی یو مقدمه ده او یو تفسیره ده نو دغه تفسیره ته بیا زمو خل سری زموي او تو کی ورته پیش لس زموي تقریر چې کوم دی نو دا خو صرف او صرف یو ادیب چې کوم دی هغه دا سجو کی چې د بل مصنف او دغه د تصنیف صرف تعریف وکړي نو تقریر دی عربی نفس دې بدی معنی دا دی بل تعریف کول نو صرف چې د مصنف او د هغه د تصنیف تعریف وکي د هغه اوصله زیاته کی هغه ته عزت ورکي هغه ته احترام ورکي دې دې ته تقریر وایي کو تبصره چې کوم ده نو په تبصره کې باغه دا معلوم هم راغی چې دې په دې کتاب کې چې شاعری ده نو په دې کې نظم څنګه دی آزاد نظم دی که پابند نه غزل څنګه دی او هغه افسانی دي نو هغه علامتی افسانی دي که هغه سماجی موضوعاتونه دي که هغه رومانی موضوعاتونه دي او هغه باندې خپل رایا او تاثر به هم راکړي خپل رایا او تاثر به هم راکړي دي هغه په معیار به هم خبره کوي دي هغه په جبه به هم خبره کوي دي هغه په انداز او کوشش به خبره کوي نو دا به تفسیر شي مقدمه دي درونه بیا لیک بیل شي دي مقدمه چې کومه ده څنګه چې په عدالت کې مقدمه دا لري چې دواړه وکیلان ډیر تفصیل سره یو یو جز چې کوم دی هغه خپل د موکل په حق کې هغه بیان نو مقدمه چې دا کتاب کې څومره متن دی او په کتاب کې چې څومره سببونه دي هغه کې چې کوم څه لیکل شوی دي نو د هغه توضیحات او تشریحات او اضافي معلومات یې ورسره بل نو فرض کې چې هغه کې دی کم و مقامات و ذکر راغل دی هغه به د هغې مقامات و باره کې وي چې دا مقام کم ذکر دی د کم شخصیت ذکر راغل دی ښیي به چې دا شخصیت څوک وو کله پیدا وو د دې ژوند څیرو که په هغې کې د یو کتاب ذکر راغل دی په هغه کتاب کې که د کتابونو ذکر راغل دی د هغې کتابونو به هغه ډېر تفصیل ښیي نو مقدمه چې دغه بیا دوه درې صفې نه ده د هغې څو تعین نشته چې به لس صفې پنځلس پي دېرش پي څلوېښت پي اوس لگا در مغان خوشحال ده خوشحال با بطول قدم جیسے میاں سید رسول رسا را غن کرده پاگی چی اغا مقدیمه نکل دن و اغا مقدیمه ده ام پختو کی شامل وان و اغا چی جدا چاپ شلا اغا اتیا و صفو کتابو ده کتاب اغا اتیا صفه وی اغا مقدیمه چی اغی که چی تاسو کم کلام ده کم شاعر ده ده اغی ده جوان او ده اغی ده کلام که چی سمرا تلمیحات راغل دی مقامات زیونه راغل دی شخصیات و اغا ټول ذکر بچ کوي نو دا مقدمه ده. نو تقریز او تبصری او په مقدمه کې دا یو فرق دی، خو خیر زمونږ ادیبان دې فرق ته دمره خیال نه کوي، او په دغه وجه باندې زمونږ پښتو چې کوم تحقیق دی هغه قابل اعتبار نه دی، چې زمونږ محققین چې سعودي کې نو د هغې بنیادونه مضبوط نه دي. زمونږ تنقید چې کوم دی قابل اعتبار نه دی، دمره قابل اعتبار نه دی. لکه نمونه اخیستل بیا راشي بس کې، زه د ټولو احترام کوم، خو زمونږ ډېر ښه شاعر او نقاد د بخلې عیار داودزي باندې پروګرام او پېښور کې، نو زمونږ یو ملګري طاهر بنیادی په مقاله ولوستله، د هغې عنوان و د شلمې سلی سدی، د شلمې سدی لوی نقاد عیار داودزي. نو ما ورته بیا وی مزه چې کامل صاحب ډېر وړي کې نقاد و، قلندر صاحب ډېر وړي کې نقاد،
قلندر صاحب
او بیا مې سلیم راز ډېر وړي کې نقاد و، نو هغې بیا څه توضیحات پېښ کول. خو ما یې داسې الفاظ تنقید کې استعمالول چې لږ نور شخصیات خو ستاسو په نظر کې که نه، چې دا نور کوم خلاړه ده. په پوره شلمې سدی کې ته یو نقاد چې دی هغې ته ته ټایټل ورکړه چې دا د شلمې سدی لوی نقاد دی. نو د قلندر مومند به چېرته نولسمې اتلسمې سدی کې به و، یا به اولسمې کې و، نه دوست محمد کامل به چېرته شو اولسمې اتلسمې سدی
کې. څومره اتنتیک نقادان دي، څومره اتنتیک نقادان دي، دا هم ضرور ده. دې ته په کار دي که نه، چې د قلندر او د کامل صاحب په شان تنقید په پښتو ادب کې زما په خیال چې ما خو نه دي لیدلی، او کېدای شي زه خومې ورکوټه غونته طالب علم یم، خو سو یم.
یو خو نقادانې چې هغوی تنقید کوي که نه، او دا ځینې چین دا د نقادانو نقادانې، دا د تنقید نقادانې.
بالکل،
کم تنقید چې شوی دی، کم تحقیق چې شوی دی، په هغې کې چې کومې کمزورۍ دي، کوم کګلیتونه دي، کومې غلطیانې دي، د هغې سمونې چې کوي دا هغه نقادان دي، چې هغه ټول سړی هېر شي او ذاتي تعلق باندې به یو نقاد ته به ووایه. لکه زه دې دلته کې ناست یم، دا څنګه مغموم صاحب وویل یاره اسماعیل ګور او ډاکټر اقبال او خلیل دازان کې دوستان دي، او زه دا ووایم چې اقبال خان زمونږ د دي شلمې سدی دی، هزارې ټولو کې لوی شاعر دی، دا خلک په ما پورې خندا کوي. نو دا ځینې ادیبان چې کوم دي، دا ځینې محققین چې دي، نقادان چې دي، دو ځان پسې خنداګانې جوړې کړې دي او ادب به دو پسې خاندي. نو یو چې اوسل زه بیا دا درخواست کوم چې څومره محققین چې تحقیق کوي یا څومره نقادان چې تنقید کوي، نو دوی دې لږ اعتدال نه کار اخلي، دې دې اعتدال نه کار اخلي، دوی دې مینه روي نه دې کار اخلي، او څوک چې د تعریف لایق دی، هغه دې ډېر تعریف وکړي.
بېشکه
هغه چې هغه تعریف هغې کې ځیږي، چې هغه ځیږي، چې د هغې کار دومره وي چې هغه ځیږي. بهر حال دا تقریر طاهر بنیر زما ډېر ښه ملګری دی، هغې خپل شعري مجموعه چاپ کړه، نو ما له یې راکړه، نو ما په هغې باندې ولیکو تقریر، نو هغه واقعي تقریر ما په کې طاهر بنیری د هغې د کتاب تعریف وکړ، چې زما هغه لفظ خوښ کړو یاره دې تقریر لیکل دی. نو یو بل کس لکه تقلید وکړو، نو هغې هم تقریر ولیکو، خبره چې دا کلام دی کم معیار دی، شاعری دی کم معیار دی، دې کې کم ځای کې کمزوریاں دي. تقریر چې دی هغه صرف پته تعریف کوي او حوصله به زیاته. نو یو شی زه بیا دا ویم چې زمونږ شاعران چې کوم دي یا زمونږ نقادان چې دي، په دې کې تقلید هم ډېر شوی دی. یو شاعر کوم ترکیب هغې وضه کړو، یو شعري اصطلاح، یو شعري ترکیب هغې وضه کړو، هغې استعمال کړو، هغه نور به هم هغه استعمال شروع کړي. یو نقاد کې یو خبره وکړه، لکه دا یو چا نقاد خبره کړه، څومره غلطه خبره ده، هغه تر اوسه پورې چلیږي او ډېرې نقادانې اخلي. چا دا لیکلو چې رحمان بابا شاعري کړده او حافظ پوری لو کړدی، نو چېرته یې لو کړدی؟ د رحمان بابا شاعری دومره پسته خوږه او دیاسی زلپوری څه شرابي، څه شفال ګرانه شاعری، شډله شاعری. او یا عبدالرحمان بابا لو کړ دیاسی زلپوری ورپسې وږي ټول کړ دي. نو داسې ښه بیا اوس د رحمان بابا شاعری ته وګورئ، د پښتو کې به کوم شاعری چې د هغې په شعر کې به د قرآن او د حدیث مفهوم بیان شوي، خو په سنه سواله بیانېږي. چا دا لیکل دي چې رحمان بابا د قرآن پاک پښتو کې منظومه ترجمه کړ ده، او تر اوسه هغه دیبان دي یادي چې د رحمان بابا په سیمینار ته زه ځم او که د هغه په مزار څه پروګرام وي، که په هغه سیمینار چې کوم یو به مقاله نگار راځي، ابه دغه وایي چې رحمان بابا د قرآن پاک منظومه ترجمه کړ ده. د هغې په شاعرۍ کې دومره اخلاقي تعلیمات دي، اسلامي تعلیمات دي، نو لکه دا موږ د رحمان هغه عظمت زیاتو نه کمو چې هغه څه کې خو خپل څه فکر نه و، هغه خو د قرآن تعلیمات چې کوم دي د حدیثو نه هغه
ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب دا ډېر باس دی، په دې باندې ډېرې خبرې کېدی شي او ډېر خیر ان شاء الله په دې باندې به نورې خبرې کوو، خو تاسو ټولو ته دا وایم چې مونږ چې بل ورځ کوم پروګرام کړو په نورین امان شمه باندې، په هغې باندې په سوشل میډیا باندې یو ډېر لوی آرټیکل لیکل شوی دی، په هغې کې د ډاکټر صاحب مکمل ذکر دی، ستاسو په کوم ذکر دی، تاسو چې څه ویلي ډاکټر صاحب څه ویلي، هغه ټولې خبرې پکې دي، یو ډېر تفصیلي هغه په چا لیکلی دی، ډېر بدلېدار. نو اسې مې دا خبره کوله چې دا دا سونه د خوشحالۍ خبره ده چې دا قسمه دا د زنانه شاعرانې د ښځینه شاعرانې دا چې فکر لکه پر حلیمه بیبي دا شوه، او په دې باندې بیا خلک وروستو لیکل نه کوي او هغه کوي، نو دا ډېر یو ښه پریکټس دی، یو ډېره ښه تجربه ده. نو د ستاسو د ټولو ډېره ډېره مننه په دې حواله باندې، تاسو په دې کې ډېر خپل لوی کوشش چې خوشحال ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب، ستاسو ډېره ډېره مننه. ورزو خپل بل درون خو محترم ډاکټر یار محمد بغبوم صاحب له داغې نه لږ نظر اخلو چې هغې لپاره نظر شیر کړي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو.
په خیر اوسئ ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب باس به واورېدو، خو باس خو شو ډاکټر خلیل الرحمن صاحب هم خوب تفصیلي خبرې وکړې، ورپسې ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب هم ډېرې تفصیلي خبرې وکړو، ډېر موضوعات پکې مخې ته راغلل که نه، نو څه نظر به را سره شریکوئ؟
ډېر مهرباني ډاکټر صاحب. نو بس او خبرې خو ډېرې وشوې، نو یو خبره خو دا ده چې دا چې کوم دغه چې کوم د مهر النساء ملک مهر النساء فریدي، نو کله چې دې سیاست کولو نو ما چېرته د دین نوم مهر النساء لکه زما مخې ته نه و راغلی، دا بیګم عمر ناصر په نوم باندې مشهور وه، او ټیک دی نوم یې همدا و، خو د دې نوم چېرته په اخبارونو کې یا په خبرونو کې ما چېرته مهر النساء نه و لوستی، دا په بیگم عمر ناصر باندې مشهور وه، او غالبا چې چا ته به نوم پته نه واخو، بس بیگم عمر ناصر وه کنه. نو او ما چې دا نوم یې واورېدو نو ما ویل چې دا مهر النساء پکې خدای خو پکې دا به څوک وي کنه، خو دا بیا وروسته پته ولګېده چې دا ده. نو ما خو زموږ بدقسمتي دا ده چې کتابونه خو مونږ د ټولو رسېدلي نه دي، بل دا چې که مونږ ته څوک کتاب راکړي نو یو خو دا ده چې داسې مونږ پوره ډسپلن خلک هم نه یو او سنبالوی نه شو، او بیا که څوک راکړي نو په لارې کې نه بل څوک والي مونږ ته ډو، یعنی هغه کتاب د لوستو مو کرا نه شي کنه. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې مونږ دې لکه چې کتاب سړی پوره ولولي نو هغه بیا پوره د شاعرۍ پته ولګي چې یاره څنګه شاعر ده او معیار یې څه دی او کوم لیول شاعر ده کنه. خو دوی دواړو چې ورباندې کوي زموږ ډاکټر خلیل الرحمن صاحب او ډاکټر اسماعیل ګوهر، نو د دې نه پته لګي چې ښه شاعر ده، او دا چې تر څو پورې دا خبره ده چې ګوهر صاحب دا ووي چې دې سیاست کولو نو بیا ورته د شاعرونو لپاره دومره موقع چرته وه، مطلب یې دا دی چې کنې موقع بیا چا ته لکه ګوتو په لاس نه ورځي چې څوک سیاست کوي کنه. نو دا دې خبرې سره خو لکه داسې پوره اتفاق په کار نه دی، ځکه چې اجمل خټک صاحب چې کوم دی هغه هوټل ژوند سیاست وکړه نه.
ما وایي چې ډاکټر صاحب په کې دا را پرېږدي شم
لا نو دا خو داسې ځکه ده چې یو خو دا دی چې دا صرف سری سر سری خبرې ځکه کوو چې وخت لګي، خو لکه دا دی چې دا چې کوم سیاستدان وي که نه د دې سره خامخا ډیری وي او دی په تلو تلو کې چار ځای کې وي که نه، که په ګاډي کې وي که په چېرته محفل کې وي، خو دی چې کوم دی نو دی ډیری سیاتي وخت نه فائده اخلي، وخت په زور نه ده کوي که نه. نو لکه دا دی چې دا ما ته داسې ډېره اتنټ خبره ونه ښکارې چې کنې د سیاست کولو، نو سیاست خو غني خان کولو دومره بلا شعرونه لیکلي دي، او بل دا چې بیا څوک جیل ته لاړ شي نو په جیل کښې خو هغه ته بیا پوره مکه په لاس ورشي که نه بیا خو اوزګار وي او نو دا پکې جیل ته لاړه وه نو لکه دا دی چې په جیل کښې خو دا بغیر دی چې شاعر وي نو خامخا به شعرونه وایي او بله یو خبره چې ما کومه ضروري ګڼله او دا وه چې دا سوباش چندر بوس چې کوم دی نو دا غالبا خلیل ډاکټر خلیل وایي چې دا وارث خان ملک چې کوم دی دغه کښې خو دا دعوه ډېر خلک کوي ټکر صاحب دا دغه والا دعوه چې کوم ده که نه چې سوباش چندر بوس چا پورې کړی وو که نه د سرحد نه پولي نه د پولي نه خو چا اړولی څوک وایي چې باد خان اړولی باد خان د پیرپایي او د ده ملګری سوباش او زمونږ د پښتو یو شاعر وو عرب خان عرب عرب خان عرب د ماشومانو د شاعرۍ ډېر ښه شاعر
وو
نو دا باد خان د هغه ورور وو د عرب خان عرب ورور وو او دا د سوباش ډېر ملګری په دغې عباد خان باندې د هغه زوی دی ما لیدلی نه دی سراج سراج او دا څه پته نشته چې سراج صاحب چې کوم دی د کم عمر سړی دی خو په خپل پلار باندې کتاب لیکلی په عباد خان باندې نو هغه هغه نو بیا صحیح پته ولګېږي چې دا سوباش چندر بوس چې کوم دی دی د پولي له چا اړولی ځکه چې بیا د یو بل سړي نه واورېدو چې دی چې کوم دی د خربوزو په ټرک کښې چې کوم دی د کلینډر په حیثیت باندې اورېدلی وو هغه سره بل څوک یاد کړی چا بل څوک یاد کړی چې هغه اړولی وو هغه کلینډر ته د افغاني سړي جوړ کړی وو نو داسې یو معما شاتې ده چې یاره سوباش چې کوم دی چې کوم دی د پولي نه چا اړولی بهر حال د سوباش یو خپل چې کوم دی یو خپل مقام یې یو خپل نوم یې دی او زمونږ سره په دې ساحو لیکونکو مرکې کښې یو سړی به کښېناستو یو زمونږ مشر وو حسین امیر فرهاد هغه د پیرپایي وو نو هغه ډېر زیات ښه پېژندو بابو صاحب بابو صاحب یې ورته وایي که نه د سوباش ته به یې بابو وي او هغه ډېر ښه پېژندو نو هغه د هغه دغه مطابق چې کوم دی نو هغه د دې سره متفق وو چې دا چې کوم دی عباد خان چې کوم دی نو د سرحد دا خوا اړولی بهرحال هر څه چې خو لکه دا خبره مې ځکه وکړه چې یو خو په کښې دا سوباش نوم راغلو سوباش چندر بوس ځکه چې دا زمونږ په دې پښتنې معاشرې کښې چې کوم دی ډېر زیات مشهور دی
بالکل
او او بل چې کوم دی دا بل یو سړی بل یو خبره چې کوم دی نو دا ګوهر صاحب د بیګم عمر ناصر میرم نسا افریدي د شاعرۍ نه دا خبره وکړه چې غریب سړی چې کوم دی دا تابعدار وي نو د دې څه خو زه بالکل اتفاق نه کوم بالکل غریب سړی چېرته هم تابعدار نه وي تابعداران چې کوم دي دا مالدار خلک دي ځکه مالدار شوي دي چې تابعدار وي غریب سړی چېرته تابعدار نه وي ځکه دی غریب وي چې دا تابعدار نه وي که دی تابعدار وو دا بیا مالدار وو بیا به غریب نه وو غریب سړی خو ډېر نو غریب سړی چې کوم دی خو ډېر محنت کش وي ډېر محنت کشي او ډېر خوندار وي ټول ورځې ګنتری بلچی وایي هغه نه کوي تابعداري بالکل نه کوي نو دا خبره که مهرالنسا کړي وي او که هر څوک یې کوي نو د دې خبرې سره اتفاق په کار نه ټیک دی داسې بعضې یو بلکې دا خو د پښتو یو مثال دی چې غریب خدای کړي چې دلت چا کړې او که دا غریب سړی که غریب سړی تابعدار وي دا مثال به ورپسې نه وو نو نو غریب سړی چې کوم دی هغه دلت نه وي بالکل خاص ځکه چې هغه چې کوم دی ډېر محنتي وي او ډېر محنت کش وي هغه خپل خواري مزدوري کوي هغه تابعداري نه کوي او که چېرته ډېر د مجبورۍ نه تابعداري وکړي نو خو کله کله هر څوک لکه مجبورۍ مجبوري بل شی دی خو دا په غریب باندې دال پور لګول دال ځام لګول چې دی تابعدار وي نو دا زما خیال دی چې هسې دا ما ته صحیح خبره نه ښکاري بل چې کوم دی دا د ګوهر صاحب چې ما ته کوم کلام را کړی دی نو بیا په کار ده چې ده دغه کلام نه کوټ کولی که نه چې ما ته کوم را کړی یا خو ده نه هېر وي چې ما ته کوم را کړی دی نو همغه یې په خپله کوټ کړو که نه هغه شعرونه هغې حواله یې ور همغه شعرونه حواله یې ورکړې چې کومې ما ته را کړي دي که نه او نو خو بهرحال لکه دا ده چې
خو د نظر ډېر ډاکټر صاحب نظر د هر چا خپل دی هر سړی خپل نظر او د هر چا وته یې خپله پوهه کېښوه میرزا خان انصاري وایي که نه
لال محمد اورگزی شہر ہے پزم کے اور بہانے مونگ باس کرے لگ کنا چے زار چکم دے دا پزم لکل پکار دی کنا او ال تک پزی لکل شے او دل تک بیا پزی لکل شے دے نو بیا دا درخواست کوم چے دا زار چکم چکم دے دا پزم باندے دے دا جار دا جار پ مانو کے وے کنا سب کو تے جار ہوئی سب کو تے زار ہوئی
لک زولے
او جولے دا مثال اے او دا عمر شے دے او 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 نو داج کم دے داج مات کم غزل راکڑی دی نایو غزل پا کدا دے چھے او سوک تیارو کلا چھو رکشی سوک رڑا تا پامتا دار دے سوک تیارو کلا چھو رکشی سوک رڑا تا پامتا دار دے او سوک دولت پس پمندہ سوک دیدن تا بے قرار دے دا غزل دے دے مہرنسا افریدی سوک تیارو کلال شورک شی او سوک رنان تا پامتا دار دے سوک دولت پس پا مندا سوک تیزن تا بے قرار دے او بیا بل شیر پا کرے چے لگ چی سو چکری لگ چی سو چکڑے نو مونگتا لگ چی سو چکڑے نو مونگا پا دائرکی پا حرکت یو لگ چی سو چکڑے نو مونگا پا دائرکی پا حرکت یو دا بچپن نپس زوانی دا دا زوانے نپس مزار دے اغبل غزل کی مزار تک استعمال شوئے کے نا دا بچپن نپس زوانی دا دا زوانے نپس مزار دے مزار مطلب دا چی زوانی چی تیرش بیا سڑے بوداشن بیا بخام خام رین بیا مطلب دا قبر یاد کرے کے نا چی دا قبر یعنی مطلب جی بیا بخام خام رین او د ژوندون حقیقت دا دے لکه خوب کې چې سفر وی او چر تلار کې ګلونه چر تلار کې رګزار دے نو دا خدای ساده اون کې غزل دي داسې ډېر ډوبي معنی پکې ما ته نه کار دې بهر حال خو هغه چې کوم رومانی انداز دے نو هغه رومانی انداز پکې شته دے او دا چې کوم ګوهر سه به مثال ورکو دی یو غزل چې د دخمنه هم یو معیار پکار دے کوم چې دخمن دے خبردار پکار دے او ول انکار دے پخندا کې وکړو انکار دے سخت لکه کوثار پکار دے او کامیاب مینا تاج محل کی اوسی ناکام مینی لا مزار پکار دے دا د دې حوالہ د غور کړل غوهر سے بول کلا نو ناکام مینی لا مزار پکار دے لکه دا چې دا وای کنا چې مینه چې کامیاب شي نو تاج محل کې اوسی مطلب دا چې هغه لوی مقام ورته حاصل شي کنا نو دا تاج محل چې کوم دی دا خو شاه جهان بادشاہ جو کړی و د خپلې محبوبې دپاره کنا د ښځې دپاره او دې باندې چې کوم دی نو ساحل لدھیانی یو مشهور شعر دی چې دغه ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق
سحر لدھیانوی
سحر لدھیانوی نو دا تاج محل چکم دے دا پا آگری کی چکم دے یو ڈیر لوئے محل دے او دے ٹر دنیا سیاح چکم دی ٹورسٹ آگا وقت راضی کا توتے نو دا شاہ جیان بادشاہ چکم دے دا جو کڑے دا خپل محبوبی دے پارا نو دا ہوئی چی کامیاب مینہ تاج محل کی ہوتی یعنی چی کم مینہ کامیاب شی نو آغا دوارا عشق و معشوقہ چکم دے نو آغی تا یعنی دیر خجون بیا تی خجون تی رہی یعنی پا تاج محل کی چکم جون بیا نا با خام خا خجون بیا او کم چی ناکام شی ناکام مینہ لا مزار پکار دے کم مینہ چی ناکام شی نو ناکام مینہ لا مزار کو مطلب دا دے چی دا ناکام مینا یعنی مطلب دا چې دی انجام چې کوم دی نو هغه مرګ وی دغه مطلب اخلم نو هغه لحاظ باندې چې کوم دی دا ناکام مینه چکم نه نو په دنیا کې خو چکم نوم ده هغه ناکام مینه ده ځکه چې تاسو خیالو کې فرهاد شیرین ہے هغه ناکام مینه وکړه چې دغه شو یعنی مطلب دا ہے چې انجام مزار شو خو په یعنی هغه دغه چکم نه نوم ژوندې پاتې شو یا کدی دغه نور چې څمره رومانونو زمونږ دین دا خو ټول لحاظ باندې ناکام رومانونه دي کنه نو چې ناکام شي په مینه کې خو دغه ناکامي چې کوم دی نو دغه پکې عظمت دی یعنی هغه غنی خان به وی کله چې ټول خوند خو په تلاش کې دی په تجسس کې
بالکل
د مینې خو ټول خوند چې کوم دی په تجسس کې دی چې سړی عاشق چې کوم دی هغه د خپل مینې په تلاش کې سرګردانه ګرځي لکه چې مجنون په لحلاب سرګردانه به ګرځي نو هله خو نوم پیدا شو او چې کامیاب شي تاج محل ته ورسي بیا خو مړه شوه دا خو خپه شوه مینه خو وی همدغه چې هغه چې کوم دی ټول عمر په سرګردانۍ کې تیر شي نو بهرحال دا خو د هر یو شاعر خپل خیال دی او بیا یعنی موږ خو د خپل زنانو شاعرانو ته په دې وجه باندې ډېر تبریک او تحسین پیش کوو چې دې سره به دی چې زموږ په معاشرې کې چې کوم دی د زنانو هغه ازادي نشته چې کومه دوی ته پکار ده خو بیا هم دی په دې ماحول کې هم یعنی دومره زړه ورتیا کې دومره د زړه خیالات هغه پټ خیالات چې کوم دی هغه سرګند کړي دا چې کوم دی د دې ډېر لوی قدر پکار دی ځکه چې دی چې کوم دی هغه ټولې مسلې چې په دې سره کومې تړلې دي یا د دې معاشرې کې چې کوم زنانه سره تړلې دي هغه مسلې چې کوم دي را سرګند دي کې د زړه خبره وکړي نو دا د دې هغه عظمت دی او د دې عظمت چې کوم دی نو دته ډېر د قدر په نظر کتل پکار دی او سلام ته پکار دی او بل دا چې دا عمر ناصر صاحب چې دی نو دی د خپل وخت چې کوم دی ډېر کامیاب سټیشن ډایرکټر وو او دی چې کوم دی ډرامه نگار هم دی افسانه نگار دی او په ده باندې ما یو دا زموږ ملګری چې کوم دی ګل محمد بهتاب نو هغه د خاکو یو دوه کتابونه لیکلي دغه ړومبی کتاب چې کوم دی هغه مخکې چاپ شوی اوس بل د دستار سړي د دستار سړي کتاب لیکلی پای کې خاکي دي مختلف خاکي دي یو خاکه پکې د عمر ناصر صاحب هم ده نو هغه چې سړی ولولي کړي دا د عمر ناصر صاحب ټول شخصیت چې کوم دی هغه ورته مخې ته راشي او یعنی مطلب دا چې پای خاکي کې یو داسې خبره نه وه چې د عمر ناصر صاحب په شخصیت یعنی د دغه شخصیت چې منفی اړخ بیان دی یو منفی اړخ پکې نو ټول چې کوم دی یعنی دغه د قابلیت او دغه د معامله فهمه چې یعنی معامله به چېرته راپېښه شي دوه په کومه طریقه حل کوله هغه په اشارو کا خبرې کړي دي خو ډېر یعنی مطلب دا چې ډېر د کار خبرې پکې کړي دي هغې نه یعنی دا ثابتېږي چې دی چې کوم دی ډېر هوښیار سړی دی ډېر هوښیار سړی دی او ډېر چې کوم دی یو خو موږ به چې کله په ټي وي کې پروګرامونه کولو دا انګازې وغیرہ او دغه نو موږ به کله کله راوستو د باس لپاره هغه باس کې به د پته لګېدل چې دی ډېر لوست سړی دی ډېر لوست سړی دی
د ملک ملک کیسې تاسو یاد پرې باندې هغه دومره معلوماتي پروګرام
ډېر و نه موږ به راوستو نو د سړي باس پته ولګي په 15 منټه کې پته ولګي کنه هغه د بندر د کار خبرې وي نو دا خوش قسمت سره چې تاسو پاک ورته یعنی ټبر هم دا څه ور کړو چې هغه شاعر او بل دا چې یو سیاسي سوچ او فکر لرلو او پاک زمانه کې خو دا چې چا کم زلاله چې پیپل سره وی نو هغه د انقلابی ذهن لرون کې زلاله وي کسړیو کې زلاله وي هغه چې کم دی ځکه چې دا پټو سر چې راغله نو هغه خو یو ډېر لوی انقلاب راوستې په دې معاشره کې او په دا هغه انقلاب کې چې دا هغه څوک ملګری شي نو دا واقعي چې هغه خلک وو چا یو انقلابی سوچ لرلو فکر لرلو نو دا چې کوم دی دا په دې لحاظ باندې هم موږ ته د قدر په نظر ګورو چې یعنی دی یو سوچ لرلو یو فکر لرلو
ډېره مننه خوشاله اوسه وګورئ چې زموږ پروګرام بالکل ختم دی مال او تاسو په ټول اجازه تر څو په لوی الله سبحانه وتعالى